السلام علیکم. سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې د یو بلې پښتو خبرونې په سر کې زما قسیم سولمل او زما د تخنیکي همکار عبیدالله عبیدی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې راپورونه، خبرونه او نور خبري مسایل لرو. د خبرونې په دوهم نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي. د روانې خبرونې په راپورونو کې دا اوري چې نن د کارګر نړیواله ورځ وه. په دې ارتباط په کابل کې یو غونډه جوړه شوې وه او په دې غونډه کې چارواکو په افغانستان کې د کارګرانو د وضعیت او ژوند په ارتباط باندې څرګندونې کړې. په دې اړه معلومات درکو. دغه راز اوري چې د افغانستان عدلیې وزارت وایي چې د جزایي کوډ د طرحې په بشپړېدو سره به د افغانستان په جزایي قانون کې شته ټولې ستونزې هوارې سي. خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د عراق صدر اعظم حیدر البادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مظاهره چن ونیسي او عدالت ته راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندی ساحه ته داخل شوی و. د غرزاوري چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې د یوې حملې له کبله درې ترکی سرتیري وژل شوی او څوار لستنه نور ټپیان شوی دي. د هر څه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونو کو. رحمت الله افغان د دې مهال مهم کورنۍ خبرونه چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار پولیسکونو مدني فعالانو او ځوانانو د عباسین د قتل په غبرګون کې مظاهره وکړه او د هغوی د عملونو ته د سختې جزا غوښتنه وکړه. د بلخ پولیسو اته تنه وسلوال د نهو کسانو د وژنې په تور ونیول. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 50 تنه وسلوال مخالفان وژلي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار پولیسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د عباسین د قتل په غبرګون کې مظاهره وکړه او د هغو عملونو ته د سختې سزا غوښتنه وکړه. دغه مظاهره چې د یک شنبه په سهار 9 بجې پیل شوه نیم ساعت یې دوام وکړ. مظاهرچیانو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې د عباسین قاتلانو ته د اعدام سزا غوښتل شوې او له امنیتي او کشفي ځواکونو یې غوښتلې دي چې په هیواد کې د دغه ډول پیښو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. د نور ولایتونو په څیر په ننګرهار کې د انسان تښتونکو پر ضد د خلکو غبرګونونه هغه مهال سخت راوپارېدل چې په کابل کې د عباسین په نوم یو تنکی ځوان د انسان تښتونکو لخوا په بېرحمانه ډول سره ووژل سو. د بلخ پولیسو اته تنه وسلوال د نهو کسانو د وژنې په تور ونیول. د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قدری وایي چې اته تنه غیر مسؤول وسلوالې د یاد ولایت په کوشندې ولسوالۍ کې د نهو کسانو د وژنې په تور نیولې دي. ښاغلی قدری وایي چې یاد کسانو د دوه زورواکو سیمیزو قمندانانو کسانو چې دوه ورځې مخکې پر یو جرب ځمکه شخړه کړې وه او دواړو لورو ته 9 کسان وژل شوي او 4 ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا چې تر چړنو وروسته به د یادو کسانو د سوی څارنوالۍ ته ولیږي. او د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 4 وسلوال مخالفان وژل شوي، 50 تنه ټپیان او نور ژوندي نیول شوي. له دغه وزارت څخه په دې اړه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه عملیات په پکتیا، خوست، میدان وردګو، کندوز، ننګرهار، غزنی، پروان، کندهار، ارزګان، زابل، بادغیس، نیمروز، فراه، بلخ، جوزجان، فاریاب، بدخشان، بغلان او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي. په خبر پانه کې راغلی چې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو شپک تنه سرتیري هم وژل شوي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد صالح څخه واورئ.
عراق صدر اعظم حیدر البادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مظاهره چن ونیسي او عدالت یې راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندی ساحه ته داخل شوی و. پر وکیلانو او امنیتي ځواکونو یې حمله کړې او دولتي تاسیسات یې زیانمن کړي دي. مظاهره چن وروسته له هغې پر دغې ساحې یرغل ورور چې د پارلمان وکیلانو د حکومت د تشکیل لپاره له رایې اچونې ډډه وکړه. شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر ته وفادارو په سلګونو مظاهره چنو پر زرغونی یا خوندی ساحه یرغل ورور د پارلمان ودانۍ او د کابینې اړوندې ودانۍ ونیولې. دوی وایي سیاسي اصلاحات غواړي، د اداري فساد او کمزوري مدیریت په وړاندې د مبارزې غوښتونکي دي. د مظاهرې یو ګډونوال علي محمد پرون رویټرز اجانس ته وویل
خلک د خپل حاکمیت لپاره سم ځای ته راغلي دي. زموږ یوازینۍ روا غوښتنه دا ده چې د دې حکومت ځای دې بې طرفه ټکنوکرات وزیران ونیسي. موږ اوسنی حکومت او شعارونه یې ردوو.
که څه هم غنو اعتراض کوون کونن سهار د پارلمان له ودانۍ په وټولو پیل کړي، خو نورو هلته خیمه درولې او ودانۍ ته نږدې د اعتراضي کم جوړولو لپاره تیاری نیولې ده. د رق صدر اعظم عبادی په هغه اعلامیه کې چې پرون وختي خبره کړې، له مظاهره چنو غوښتنه کړې چې سولېز اعتراض دی وکړي. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې له جنګیالیو د بشیر شارګي د بیرته نیولو په وروستیو عملیاتو کې بریالي سوي دي. کورد چارواکو پرون ویل کورد پیشمرګه ځواکونو او شیعه ملیشه ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ لومړی دغه شمالي شارګي محاصره کړ او بیا ورداخل شول. د بشیر شارګوټي اکثر اوسیدونکي په خټه ترکمنان دي. د کوردستان د سیمې امنیتي شورا په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي د بشیر سیمه محاصره شوی او په سلو کې اتیا تصفیه شوی ده. راپورونه وایي چې دغه شارګي په کوڅو او واټونو کې د عراقي پوځیانو او د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو سخت دریځو ترمنځ جګړه روانه ده. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې حملې له کبله درې ترکیې سرتیري وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. د ترکیې پوځ ویلي چې پېښه په یوه کورد میشته سیمه کې سوي او د کوردانو د کارګر غیر قانوني اعلان سوي ګوند پي کې کې یاغیانې په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړي دي. پېښه د سوریې د سرحد په دوه کیلومتري د ماردین ولایت په نصیبین سیمه کې سوي ده. دلته د پوځ لخوا پوځي عملیات روان دي. دوګان خصوصي خبري اجنس ویلي چې اول د پي کې کې یاغیانو د پوځ پر بم شنډونکي ټیم د توغندیو حمله پیل کړه. کله چې د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې د دولت او د کوردانو د کارګر من اعلان سی بګوند پی کی کی ترمنز د سولې نازکه پروسه په ټاپه ودرېده. ورسره د ترکیې په جنوب ختیځ کې تاوتریخوالی زیات سو. لکه چې د کوردانو کارګر ګوند په 1948 میلادي کال وسله پورته کړه، په شخړو کې تر 30,000 زیات کسان وژل سوي دي. دغه یغن د کوردانو لپاره خپلواکي غواړي. د روسیې حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به روانه اونۍ په روسیا کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کرملین پرون ویل چې آبی به د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې ساحلي او تفریحي شهر سوچي ته باسي او له ولسمشر پوتین سره به پر تجارتي همکاریو او نور اقتصادي مسایلو دغه راز نړیوالو موضوعاتو خبري وکړي. جاپان د روسیې لخوا له خپل خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر د امریکا او اروپایي ټولنې په شان پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. د جاپان صدر اعظم روسله دی روسیې ته ځي چې د دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوی اونۍ مخکې خبرې وکړي او په دې سلا وکړه چې مشران به یې سشکل سره وګوري. او داعش ډلې په بنګلادیش کې د یوه هندو سړي د وژنې مسؤلیت ومانه. پولیس دا مسله څېړي چې پرونۍ وژنه ښایي د دغه سړي له هغو تبصرو سره ارتباط ولري چې څلور کاله مخکې د حضرت محمد پر ضد کړې وې. د پولیسو یو مقام وویل چې دوه کسان د دې سړي د خیاطۍ دوکان ته ورغلي او د یې د چړو په ګزارونو مړ کړی دی. راپورونه وایي چې دغه سړي په 2012 میلادي کال د اسلام د ستر پیغمبر د سپکاوي په تور دوې اونۍ په زندان کې هم تیرې کړې وې.
خبرونه بل ازادي رادیو واوریدل که غواړی دا خبرونه بیا وګوري یا واوري پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی. وړاندې په خبرونه کې پر دغه مسایل باندې په تفصیل اوریدلای سي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وای بهر ته د کارګرانو د لیږلو او کارموندنې مسوده چمتو سوي ده، خو افغان کارګر او خواریکش د محل کوم ستونزو سره مخامخ دي.
کارګران مختلف ستونزې لري، خو هغه ستونزه چې زمونږ کارګران ته ډیر ضروریږي هغه د بیکاری او فقر ستونزه ده.
په روانه خبرونه کې د افغانستان اوري چې د افغانستان عدلي وزارت وایي چې د جزایي کوډ د طرحې په بشپړېدو سره به د افغانستان په جزایي قانون کې موجوده ستونزې هوارې سي. دغه راز دا هم اوري چې د لوی پکتیا د ځدران میشتو یولس ولسوالیو مشرانو او مخورو یوه نوې شورا را جوړه کړې ده. دغه شورا په کوم هدف جوړه سوې؟
دغه شورا به انشاءالله لویه کچه کې د لویو پکتیا د ولسونو دپاره په ګډه باندې کار کوي، د اتحاد او اتفاق دپاره، د امن دپاره او د سولې دپاره، په خاص ډول به د افغانستان د موجوده نظام نه ملاتړ کوي.
په نړیوال مسلې کې اوري چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونی ګډوډۍ وروسته اوس دغلته وضعیت امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي روانه خبری خبرونه مو تر 2:30 بجو دوام کوي. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه باندې 10 دقیقې. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې واوریدل، نن د کارګرو نړیوال ورځ ده. په همدې مناسبت نن په افغانستان کې په کابل ښار کې غونډه جوړه شوې او په دې کې افغان چارواکو ګډون کړی و. د چ په دې غونډه کې د افغان کارګرو د وضعیت په اړه باندې کوم مسایل مطرح سو او د چارواکو لخوا کوم ژمنې یا کومې وعدې ورکړل سوې، په همدې ارتباط د معلوماتو لپاره همدا شېبه را سره په سټوډیو کې زما همکار خان محمد سیند را سره دی. تاسو دا غونډه وڅارله، په دې غونډه کې وی کده دې په ارتباط باندې جزئیات راکې چې کوم چارواکو ګډون کړی او دوی دقیقا د افغان کارګرانو د وضعیت په اړه باندې کوم مسایل مطرح کړه؟
بله سلام علیکم، نن د نړۍ له کارګرانو سره د پیوستون ورځ د کار او ټولنیزو چارو د وزارت او د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې لخوا په جلا جلا توګه ونمانځل شو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه ورځ دننه په وزارت کې د یو کانفرنس په توګه او د کارګرانو اتحادیې د یو لاریون په توګه ونمانځله. د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې غړي چې شمېر سلګونو ته رسېده د کابل ښار د عیدګاه مخې ته راټول شوي وو او له دولته یې د کار غوښتنه کوله. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وویل له هېواده د ځوانانو د وتو په مخدر موادو د دوی د اخته کېدو او حتی د مخالفینو لیکو سره د دوی د یو ځای کېدو یوازینی علت بیکاری ده. د له حکومت وغوښتل چې زر تر زره د افغانستان کارګرانو ته د کار زمینه برابر کړي. ښاغلی قادری وویل د کارګرانو د وزګارو کارګرانو په شمیر کې له یوې ورځې نه بلې ته زیاتوالی راځي. اوس به د قادری آواز واورو.
بله،
14 میلیون واجد شرایط کار در افغانستان وجود داره، در حدود 1 میلیونش در سکتور دولتی در بخش نظامی و ملکی مشغول به کار است، متباقی در سکتور خصوصی و همون نوسانات داره، هر روزه به بیکاری افزوده میشه.
په غونډه کې ګڼ شمېر کارګرانو هم ګډون کړی و. دوی وویل چې اقتصادي ستونزې د بیکاری لامل لیوی ورځ نه بلې ته زیاتیږي. دوی وویل هر ورځ سهار وختي د کابل ښار واټونو ته راوځي چې کار ورته پیدا شي، خو په اونۍ کې یو ورځ یا دوه ورځې ورته کار پیدا کیږي.
بله سین صاحب، نو ستونزې خو به خامخا ډېرې وي او تل هم د دې اړخه څخه شکایتونه موجود دي. اوس که دا راته وایاست چې چارواکو څه ژمنې ورکړې، دوی ویل چې څه اقدامات کوي، څه کوم پالیسي یا پلان تر لاس لاندې لري، که مشخصا د دوی د ژمنو په اړه باندې ووایاست؟
بله سلام علیکم صاحب، مخکې له دې نه چې د چارواکو اظهارات درته ووایم، د یو کارګر ستونزه به هم واورو.
برای ما 4,000-4,500 روپیه معاش میته، این را کرای خانه خود کنیم، این را برای اولاد خود نان بخریم، برای کرای خانه بتیم، این را تل بخریم، نمک بخریم، این را چی بخریم؟
نو دی کارگران وویل چې دغه ستونزې د کارگرانو او د حکومت ترمنځ یو واټن پیدا کړي او که حکومت ورته تدابیر جدي نه کړي نو دا واټن به زیات شي. اوس راځم ستاسو پوښتنې ته چې چارواکو څه وویل. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وویل د کارموندنې په حصه کې قانون او مقررې تر ټولو مهم دي، خو دوی کوشش کړی چې دغه مقررې په راتلونکو دوه درې میاشتو کې تصویب شي او بیا به یې عمل ته اقدام وکړي.
د ضرورت وړ اسناد د تصویدېدو لپاره لړۍ روانه ده. د کار مهاجرت د پالیسي لومړنۍ مسوده بهر ته د کارګرانو د استولو لپاره دی او همدارنګه د کارموندنې پالیسي چمتو شوې ده. زه امیدوار یم په درې آینده میاشتو کې موږ دا پالیسي او ستراتیژیګانې ولرو.
سولمل صاحب، د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل کارګرانو ته دا وعده هم ورکړه چې لسو کالونو راهیسې د خلیج هیوادونو سره د دوی خبرې روانې دي چې افغان کارګرانو ته په ځینې عربي هیوادونو کې کارموندنه وشي. ده وویل چې سعودي عربستان سره تفاهم لاسلیک کېدو ته نږدې ده او په راتلونکو دوه میاشتو کې به یو تفاهم نامه د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي او د افغانستان هغه فني کارګر چې دی ابو سعودي عربستان ته ولېږل شي.
بله مننه کوم د ازادي رادیو خبريال خان محمد سیندو چې د کارګرو د نړیوالې ورځې په ارتباط باندې معلومات راکړل دا چې کارګرو یا خوریکشو په ارتباط باندې څه شکایت درلود او دا چې افغان چارواکو په ځنګړې توګه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو په دې اړه باندې کومې اجمنې کړې دي په دې اړه مو معلومات واوریدل په همدې حال کې د افغانستان د خوریکشو کارګرانو او مزدورانو ټولنه وای امنیت کار او د کارګرانو هر اړخیزه حقونه د دوی عمده غوښتنې دي دغه ټولنې رئیس لیاقت عادل نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی په همدې هدف نن د کابل په حضوري چمن کې و اعتراضیه غونډه هم وکړه د شاغل عادل سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده د په سر کې د افغان کارګرانو د ستونزو په اړه وایي
تاسو معلومه ده چې د افغانستان د خوریکو او مزدورانو سراسري اتحادیه د کارګرانو د هر اړخیزه حقوقو د دفاع لپاره په هیواد کې کار او فعالیت کوي کارګران مختلف ستونزې لري خو هغه ستونزه چې زمونږ کارګران ته ډیر ضروریږي هغه د بیکاری او فقر ستونزه ده تاسو معلومه ده چې په هیواد کې په ډیره لوړه کچه باندې فقر او بیکاری وجود لري کارګر په ساحه د کار په ساحه کې د کارګرانو حقوق حتی د کار په ساحه کې د هغې هغه کوم حقوق چې دي د هغه حقوقو ته لاسرسی نه لري زمونږ کارګران
څه ډول حقوق
مثلا د کار په ساحه کې د کان په اړه تاسو ته ویلی شم په یو کان کې چې یو کارګر کار کوي هغې هغه محافظتي وسایل چې باید یو کارګر سره وجود ولري هغه وجود نه لري په روزمز کارګران تاسو ته معلومه ده چې بعضې پیسې د ورځې مزد هغې نشي کولی چې خپل لاس ته په اسانۍ باندې راوړي او مالک ورته هغه دغه کوي چې نن راشه او سبا راشه خو بعضې وخت کې د کار په ساحه کې هغه تلف شي د هغې زخم منځته راشي په دې وخت کې د کار مالک ډېره توجه نه ده کړې په دولتي سکتور کې هم د کارګرانو حقوقو تلف منځته راغلی دی او په خصوصي سکتور کې هم نو دغه ورځ چې د کارګرانو نړیوال ورځ د زمونږ هدف د دغه راټولونې او لاریون څخه هم همدا و چې په ډېر محدود شکل سره مونږ راووتو مونږ امنیت کار او د کارګرانو هر اړخیزه حقوق وړو تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې ناامني بیکاري او د کارګرانو د حقوقو غصب په هغه اندازه دی چې قابل د غم نه دی
تاسو نن لاریون هم کړی و
لاریون ډېر محدود لاریون و
تر اوسه پورې تاسو څه کړي اوس د دولت څه غواړئ
مونږ په هیواد کې په مختلفو بخشونو کې کارګران تنظیم کړي دي او کوشش کوو چې دا تنظیم سازی پراخ کړو زمونږ تقاضا د مالکینو نه همدا ده چې د دې د کار په ساحه کې د دې د مزد او د دې د هر اړخیزه حقوقو په رابطه باندې توجه وکړي
د افغانستان د خوریکشو کارګرانو او مزدورانو د ټولنې مشر لیاقت عادل چې په افغانستان کې د کارګرانو د وضعیت په اړه باندې خبرې کولې
جوان آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
وسم یو بل مطلب راخلو د افغانستان عدلی وزارت وایي چې د جزایی کود د طرحې په بشپړې دو سره به د افغانستان په جزایی قانون کې موجوده ستونزې هوارې سي د جزایی قانون د بیا کتنې او اصلاح ډلې نن د جزایی کود د طرحې عمومي برخه عدلی وزارت ته وسپارله او په اختصاصي برخې خپل کار پیل کړ د حقوقي چارو افغان کارپوهان د حکومت له دې اقدام د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې نوی جزایی کود به د پیچلو جرایمو په مخنیوي کې مرسته وکړي په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان د عدلی وزارت سلاکار او د جزایی قانون د اصلاح او بیا کتنې ډل وایي چې نوی جزایی کوډ به د اوسني عصر پیچلیو جرایمو ته جزا وټاکي او د جزا په قانون کې شته ټولې ستونزې به په بشپړه توګه حل کړي د دغه ډلې مشر محمد اشرف رسولي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د جزایی کوډ د عمومي برخې طرحه بشپړه کړي او عدلی وزارت ته وسپارله ښاغلی رسولي وویل چې په نوي کوټ کې د اوسني اجتماعي او اقتصادي شرایطو په نظر کې نیولو سره د جرم او جزا ترمنځ تناسب مراد شوی
قبلا قانون جزا داشتیم، این قانون جزا در حدود 500 ماده بود، در پالوش چند تا قانون مستقل دیگه ساخته شد، کل یک مجموعه رو یک جمعه سازیم در یک بود. این شامل دو بخش است، بخش احکام عمومی و شامل بخش احکام اختصاصی است. بخش احکام عمومی در رابطه با کل جرایم قابل تطبیق داره، برای اینکه عمومیات در اینجا ذکر شده و بخش اختصاصی جرایم هر کدومش جدا جدا تعریف خودش شده. تناسب بین جرم و جزا ایجاد بکنه با نظرداشت شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی زمان.
د افغانستان جزایی کوډ باندې درې کال وړاندې د عدلي خزو چارو کورنۍ چارو وزارتونو د ملي امنیت ریاست د بشر حقوقو خپلواک کمیسون مدني او د حقوق پوهانو ټولنو او یو شمیر نړیوالو مرستندوی موسسو لخوا کار پیل شوی وو. د دغه کوډ عمومي طرحه 22 فصله او 209 ماده لري چې کار یې بشپړ شوی او اختصاصي برخه یې 44 فصله او 440 ماده لري چې د مسؤلینو په خبره کار به یې تر راتلونکو 5 میاشتو پورې بشپړ شي. د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې په خو د جزا په برخه کې ورس قوانین او درش پته احکام موجود و چې ډیر مغلق او یو شمیر مادوی په یو بل کې تداخل درلود. خو د جزا د قانون د طرحې په نوي کوډ کې ډیر وضاحتونه موجود دي او سنی اثر ته جواب ویونکي دي. د غپلاوی دا جزئیات ور نقل چې د جزا د قانون د طرحې په نوي کوډ کې کوم هغه جرمونو ته د سزا کوډونه ټاکل شوی چې په خو یې کوډ نه درلود. یو شمیر افغان حقوق پوهان په دې باور دي چې اوسنۍ د جزا نوی کوډ به ټول هغه پیچلي جرایم چې د افغانستان په جزا قانون کې ورته مادې نوی موجودې د جزا مادې وټاکي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل اړتیا وه چې د افغانستان په جزا قانون باندې کتنه وشي، ځکه ځینې مادې کاپي شوې وې.
ټول هغه ستونزې چې په قانون کې وجود درلودلې په مخکني قانون کې او هغه اړتیاوې چې نوی لیدل کېږي هغه په دې کوډ کې په نظر کې نیول سوي او یو مکمل جزایی قانون د افغانستان عدلي او قضایي سیستم او خلکو ته ارائه شي. موږ اړتیا لرو چې خپل جزایی سیستم کې ګوتې وي، د دې لپاره زموږ جزایی سیستم بعض قسمتونه کاپي سوي دي، بعضې ډېرې زړې دي، بعضې هغه خلاوې دي چې د نوې زمانې له غوښتنو سره نه دي مطرح شوي. زه فکر کوم چې په دې قوانینو کې باید په نظر کې ونیسو.
د افغانستان د جزا کوډ د اصلاح او بیا کتنې ډله وایي چې د نوي جزایي کوډ په جوړولو لوکه د غونډیو په ګډون د یو شمیر پرمختللو هیوادونو له جزایی قوانینو څخه ګټه اخیستل شوې ده. نصر الله ستانکزی سپارښتنه کوي چې د جزایی کوډ د اصلاح ډله باید د انټرنیټي سایبر په ګډون د اوسنی عصر الکترونیکی جرایمو ته هم د جزا په کوډ کې جزا او وټاکي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا ملازدی رادیو واوریدل چې په همدې څپو باندې د ماښام لوونه د سحر تر وو بجو پرې خبرونه لري. اوس د خوست لورته ځو. د لوی پکتیا د ځدران میشتو یو ولسوالیو مشرانو او مخورو د سولې او ثبات په نوم یوه نوې شورا جوړه کړې ده. د شورا مشران وایي چې دوی د ګام په یادو سیمو کې د امنیت د ټینګولو، د حکومت سره د همکارۍ او د خلکو د غوښتنو د وړاندې کولو لپاره اخیستی دی. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د لوی پکتیا د زدرانو قوم مشران دنیا عالمان او اوسیدونکو وایي چې په خپل سیمو کې به د ورانکار فعالیتونو مخه نیسي او د افغان حکومت سره به د سولې او ټیکاو پر رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. دوی په خوست کې د اولس زدران میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا په پرانیست غونډه کې وویل چې په یادو غرنیو سیمو کې به د پوهنې پرمختیا، د نوي نسل روزنې، بیا رغونې او د قومونو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي. د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر مولوي سردار زدران د سولې او ثبات شورا د مخو په تړاو داسې وویل:
دغه شورا به انشاءالله کلویا کچه کې دلوی پکتیا د ولسونو لپاره په ګاډه باندې کار کوي، د اتحاد او اتفاق لپاره، د امن لپاره او د سولې لپاره، په خاص ډول د افغانستان د موجوده نظام نملتړ کوي ترڅو وکولای شو د متحد افغانستان لپاره په ګاډه باندې کار.
د زدران میشتو ولسوالۍ د سولې او ثبات شورا مشر مارک زدران وایي چې دوی نه یوازې د حکومت او سیمهوالو ترمنځ اړیکې ټینګوي، بلکې د دوی په ساحو کې پر جنایي جرمونو هم ناغه لري او غواړي په دې توګه په هغه ځای کې د ورتلونکو خلکو ژوند او مال خوندي وي.
میش د کیما تغلار دو دی خوست نه دی گردز افرا دی خوست نه دی پکتیکا ورګون ول سولای تر چ کیما د زدران خور دو کومي بوند دی رستر لاری دی کچا پلیار کی غلا وکړه او چاته مشکل ور سوال دی دغه پکیر سوینه وی او پینزل کاری پی بی جرمنان
ده زدران و یابل تن قومی مشروعی چه ده حکمت نمولاتر ده زوان نسل لپاره ده کاری فرصتونو برابر اول ده دوی ده پرا خشورا ده تگلار مهمی مخی دی
ده زدران و ده غشورا ده دیغه ده پرا جوله شوی ده چه ده به ده دولت را خبری گی غلط سرای بمک پخپل خورا کنو پریگ دو او ده غلط سری و ملاتر نکو ده خپل حق نبا ده پاک ده خپل نسل ده پرا با آل زالک و پروژه با غالو خطول ده غختنی ده ده شوراگان جو جوری گی ده و خیر ده خیگره ده پرا جوری گی ده کار با گو
دیا دوانی ورده زدران قوم ده خوز پکتیا و پکتیکا پولایتونو که یه ولس ولس والی لری چه دیره ی غیره ی سیمی دی کچه همچو کلاولان ده پده منطقه که زنی وقت هم نیتی پیخ رامنسته که دی خوز تر دیر امن خوندی ده زدران میشتی نیوکه که وی چه پیادو سیمو که ده خامنیت و ده خلق و دلیوالتیا با وجود هم حکمت ور تلازم پاملرنه نده کری
روختیا در جوان شتمنی به همدیخ پروانه که وابره
روختیا در جوان شتمنی خبروانه تر دونیم بجو روسته یعنی تر لندو خبرونه روسته و ردالای سی پا دی خبروانه که در ملاریا در ناروغی پاده بندی بحث که جی که تاسم پا دیرده کما پشتن لرینو که ولی سی اق وقت در استیدیو لشمیرو سره یا تلفون سره ارتباط ونیسی و خبلا پشتن مطرح کردی.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان در افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د عراق د پلازمینه بغداد په زرغونو سیمه کې چې د امریکا د سفارت په ګډون دولتي ودانۍ موقعیت لري وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د خبرو د عراق صدر اعظم په یو بیان کې کړی ده په زرغون زون کې وضعیت وروسته له هغې د امنیتي ځواکونو له کنټرول ووت چې د شیعه روحاني مشر مقتدا صدر سلګونو پلویانو د شنبې په ورځ پر دغې سیمې یرغل وروړ او د پارلمان په ګډون یو شمېر دولتي ودانۍ ونیولې. د مقتدا صدر په سلګونو پلویانو له څو اونۍ راهیسې په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو لپاره مظاهره کرده. تفصیل نوریاس نوری راکوی.
در عراق صدر اعظم حیدر آل عبادی وای در بغداد زرغون زون چه مظاهره کون که پر یرغل کرده و دانه اینی ولی ویدی امنیتی زواکونو تر کنترول لانده دی. عبادی در شنبه دی ورز ناوخت دی و بیان پخبره ولو سره لمظاهره کون که و غختل چه سولیز مظاهره و کرده و دی دولتی دارو ملکتونو تا زیانونه رسوی. ډیرو مظاهره کوونکو د یکشن بی د ورځې له سهاره د پارلمان له ودانۍ څخه وتل پیل کړي او یو شمېر نور ودانۍ ته نږدې خیمې دروي چې ظاهرا د یو کمپ جوړولو ته تیاری نیسي. د شیعه روحاني مشر مقتدا صدر سلګونو پلویانو د شنبې په ورځ په زرغون سیمې یرغل وکړ. د پارلمان په ګډون یو شمېر دولتي ودانۍ یې ونیولې. امنیتي ځواکونو د قهرجنو مظاهره کوونکو د مخنیوي لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست او هوایی ډزې وکړې. مظاهره کوونکو وروسته له هغې پر سیمې یرغل وروړ چې د پارلمان غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره له رایې ورکولو ډډه وکړه. په یو شمېر تلویزیوني صحنو کې ظاهرا لیدل کېږي چې مظاهره کوونکي د پارلمان د ودانۍ دننه میز او څوکۍ ماتوي. د عراق د پوځ ویان جنرال سعدمان وویل عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. مقتدا صدر له نجف څخه په تلویزیون وینا کې اعلان وکړ چې د دو میاشتو لپاره په عام محضر کې لښکاره کېدو ځان لرې ساتي او د خلکو یو پراخ پاڅون ته سترګې په لاره دی. زه نن له خلکو سره ولاړ یم، نه له بل چا سره او له هغو پرته چې ریښتینی اصلاحات غواړي. له نورو ټولو سیاستوالو سره بایکاټ کوم. په ټول وضاحت او صداقت سره د فاسدانو د مارش د مخنیوي لپاره د خلکو پراخ پاڅون او ستر انقلاب ته انتظار یم. سیمه ایزو تلویزیونونو د عراق صدر اعظم العبادی و خود چې په زرغون سیمه کې له خپلو ساتونکو سره ګرځي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې هغه یوه نامعلوم پټ ځای ته تښتېدلی دی. العبادی امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې هغه مظاهره کوونکي عدالت ته راکاږي چې د بغداد زرغون زون ته ننوتي. د پارلمان پر غړو او امنیتي ځواکونو یې حملې کړي او دولتي ملکیتونو ته زیان رسولی دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو دفتر چې ودانۍ په همدې زون کې د دغو مظاهرو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی پر دغو مظاهرو انتقاد کړی دی او ویلي دي چې هغه به کړکېچن حالات نور هم خراب کړي. یو امریکایي چارواکی وویل چې په بغداد کې سفارت نه دی تخلیه شوی.
د نوریاس نوری راپورته خو شوي په 2.5 بجو یو ور بیا درته لند خبرونه لرو خو مخک ترغه ځینې هغه سمسون لولم چې تاسو د افغان بیسیم د تاسو واتل سمری لاري ازادي رادیو تاسو ولې دي په دې کې یو اس ام اس د محمد الله پنوم د هلمند ولایت د لشکرګا څخه دی په دې اس ام اس کې لیکل شوی دی کچيري ولسمشر اشرف غني هغه طالبان چې په زندانونو کې دي اعدام کړي دا به شګاموي د حنیف قاری په نوم یو بل اس ام اس هم لرو دی لیکي اشرف غني کده حقانی شبکې غړي اعدام کړي دا د حل لار نه ده او بل اس ام اس د پکتیا څخه د وزیر منګل په نوم دی لیکي ولسمشر اشرف غني باید د روسیې سره امنیتي تړون نیمزا کړي ترڅو افغانستان ملي پاوځ شته تجهیز سي اوس 2.5 بجې سولې یو ار بی لند خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 4 شپېته وسلوال مخالفین وژل شوي 50 تنه ټپیان او 9 نور ژوندي نیول شوي د بلخ پولیسو 8 تنه وسلوال د 9 کسانو د وژنې په تور ونیول د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د اباسین ځاځي د قتل په خبرګون مظاهره وکړه او دغه عاملونو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه د افغانستان د خوراکي کارګرانو او مزدورانو ټولنه وای امنیت کار او د کارګرانو ارارخیز حقونه د دوی اومده غوښتنې دي د دغه ټولنې رئیس لیاقت عادل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په اندې مخنن د کابل پوجري چمن کې یو اعتراضیا غونډه هم وکړه د عراق صدر اعظم حیدر البادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مدراج چیان ونیسي او عدالت یې راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونی اخوندي ساحې ته داخل شوي ور پر وکیلانو او امنیتي ځواکونو عمله کړي او دولتي تاسیسات یې زیانمن کړي دي او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې عملې له کبله درې ترکی سرتیري وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي
د همدې خبرونو تفصیل زموږ پر انټرنیټ باندې هم موندلای شئ آدرس یې د azadiradio.com یا azadiradio.org اوس هم پام وکړئ د دې مهال مهم اقتصادي خبرونو ته چې وروسته به د روغتي خبرونه هم پیل شي
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې هغه ولایتونه چې د وارداتي برښنا څخه ګټه اخلي د برښنا په بیه کې به 15% ډیر والی راشي دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته د دغه بیو د لوړېدو علت د ډالرو لوړوالی په ګوته کړ
در حدود
به وای هغه ولایتونه چې د وارداتي برښنا څخه ګټه اخلي د برښنا په بیه کې به 15% ډیر والی راشي د شال توحیدی په خبره ک چيري د لارو بای راښته شي نو دوی به هم د برښنا بې راټی ټکړي د بلخ ولایت مالو شوزو د خپل لاسي صنايعو او لبنیاتو یو نن لارتون جوړ کړ د دغه ولایت مالو شوزو د ټولنی مشري پروانه احمدي ازادي رټول چی په دغه نن لارتون کې یو سل شلو مالو شوزو خپل لاسي صنايع او لبنیات نندارې ته شولې و د غلی احمدي په خبره دغه 15 ورځنی نن لارتون لاري مالو شوزو کولای شي چی خپل لاسي صنايعو ته بازار موندنه وکړي او د کابل په بازارونو کې افغاني د جنوب بهرنیو اثر سره دا ډول بل دیږي یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني یو دیش پوله یو یورو او اوی افغاني او 15 پته پوله یو پاوند اتنی یو افغاني او اوی پوله زر ایرانی تومان نورو افغاني یو 500 یوش پوله او زر پاکستانی کلدار 548 افغاني
روغتیا د ژوند شتمنی
السلام علیکم د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز نجیه صفای ستاسو هرکلی کوم په دې پروګرام کې نن د ملاریا ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو د افغانستان د عامه روغتیا د مسولینو د معلوماتو لمخې د 2015 میلادي کال په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغي 214 میلیونه خلک اخته شوي دي په افغانستان کې هم د هوا له تودېدو سره د ناروغي د خبرېدو خطر اندېښنې پر زیاتېدو دي د همدې موضوع په اړه خبرې کوو او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال ملما دی چې لمړی ډاکټر صاحب ته خره لاس وې
مننه خیر وسې ژوندۍ ګړندۍ اوسې
ډیره زیاته مننه تاسو اوریدونکو هم د ملاریا ناروغۍ په اړه کوم پوښتنه لرئ نو ټلیفون وکړئ. موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 بل شمیره ده 0992153. نن د ملاریا ناروغۍ په اړه خبرې کوو. تیرونی د دغه ناروغۍ نړیواله ورځ هم وه. اکثر اوریدونکو سره به پوښتنې خو راځو د خبرونې په سر کې. ډاکټر صاحب، ملاریا څه ډول یوه ناروغي ده او څنګه انسانانو ته انتقالیږي؟
د ستر واک په سپیشلی نامه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې آسته سلامونه، نیکی هیلې او پیرزوینه وړاندې کوم. ناجیه صافی صاحب، ملاریا یوه پروتوزوئی انسانی ناروغي ده چې اکثرا د یو خزینه انافیل غوماشي په واسطه باندې کله چې یو ککړ انسان وچیچي د هغې څخه وینه اخلي او نور انسانانو په چیچلو سره دغه ناروغي بل انسان ته انتقالیږي. دغه ناروغي چې دا اکثرا پخوا به فکر کېده چې کله هوا ګرمه شي دا ناروغي به منځته راځي، ځکه یې پیدا نوم یې خیا مال ایریا، مال خرابې ته وایي او ایریا هوا ته، چې د خرابې هوا له امله ممکن دا ناروغي رامنځته شي. ولې د وخت په تیریدو سره بالاخره علماو دې نتیجې ته ورسېدل چې نه، دا ناروغي د ککړې هوا له امله نه، د خرابې هوا له امله نه، دا د یو انافیل خزینه غوماشي په واسطه باندې کله چې انسان وچیچل شي دا ناروغي منځته راځي. اوس به سوال دا پیدا کیږي چې کله یو انسان د یو خزینه غوماشي په واسطه وچیچل شي، د دې په لیاړو کې خپله د دې ملیریا پرازیتونه موجود دي، او کله چې دا ورپیچکاري کړل د وینې د لارې به لومړی دا ځي ځیګر ته. د چا ځیګر ته به ځي؟ د انسان، هغه که ماشوم وي، که غټ وي، که ښځینه وي، که نر وي، دغه پرازیتونه به ځي په ځیګر کې، به خپله رشد او نمو ودې ته ادامه ورکوي تر څو پورې تکثر وکړي. کله چې تکثر وکړ او اعظمي حد ته ورسېدل، بالاخره د وینې جریان تخپریږي. کله چې د وینې جریان تخپارو شو، نو په همدغه وخت کې دوی د وینې د حجراتو سره حجرات یا ژوندینه کې اخته کوي. په دغه ژوندینه کې دوی خپلې رشد او نمو ته ادامه ورکوي، او بالاخره کله چې دوی رشد او نمو په اعظمي حد ته ورسیږي، په همدغه وخت کې دی چې د وینې سرو کرویات په وچ وي. کله چې وچاودېدل، دغه مرض د انسان د بدن ټول غړي معوفولی شي. کله چې د بدن ټول غړي اخته کړل، معوف یې کړل، او خپله یو څو عمده نښې نښانې به په مریض کې راښکاره کیږي، چې د نښو نښانو د راښکاره کېدو سره به چې هغه به موږ تاسو د خپرونې په جریان کې وو. دغه ناروغي چې دا چون څو ډوله لري، په دې بابله باندې به موږ تاسو خبرې وکړو. د ډولونو سره سره د دوی د وخامت مسله ډېره زیاته مهمه ده، چې کوم ډول ډېر خطرناک دی، کمې نښې نښانې منځته راوړي. خو په یاد ولرئ چې دغه ناروغي د نهو ورځو نه نیولې تر دېرش ورځو پورې په یو وګړي کې راښکاره کیږي. د بېلګې په ډول باندې زه مشرقي ته نن ځمه، دوه ورځې درې ورځې هلته تېرومه، خو کله چې کابل ته بیرته واپس راستون شمه، دولسمه دیارلسمه ورځ باندې ما ته تبه، لړزه او خوله او ځینې نورې نښې نښانې راکې راپیدا کیږي. دا په دې معنا باندې چې د دې ناروغۍ د نقاهت دوره چې ده، دا د نهو نه تر دېرش ورځو پورې ده. ولې موږ او تاسو که د ډولونو په باب لوو، څلور ډوله لري خطر.
ډاکټر صاحب، په بخښنې سره د عبدالقیوم اړیکه به واخلو، بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان، تا ته ډاکټر ته د کوم سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ ته عبدالقیوم خبر کوم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډاکټر تاسو ما دا پوښتنه ده، ما ویل ما ول دا اوس دا غوماشو سمور سره کم ځان وګورئ، ته منه وګورو.
ښه، څه ډول ځان وژغورئ تر څو له دغه ناروغۍ نه مخنیوی وشي؟ ډېره مننه عبدالقیوم ولا کندهار نه. ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ د دوی پوښتنه که ځواب کړئ، بیا به راځو د نورو مسایلو ته.
ښه، مخکې د دې نه چې د عبدالقیوم پوښتنه ځواب کړو، چون موږ سره د ملتیا وکړي د خپرونې ژغورنه، اکثرا موږ تاسو د خپرونې په آخر کې به انشاءالله اورېدونکو سره شریکه کړو. مخکې د دینه چې د ژغورنې په باب لوندې مونږ او تاسو خبرې وکړو، د ملیریا پرازیتونه چې دي سلور ډولونه لري. یو ته پلازمودیم ویواکس وی، یو پلازمودیم فالسیپارم دی، یو اووالی دی، او یو پی ملیریا پلازمودیم ملیریا دی. چې زمونږ او ستاسو په ټولنه کې د ویواکس کچه ډیره زیاته لوړه ده، ورپسې فالسیپارم دی، ملیریا هم شته دی. ولې د اووالی پیښې په افریقا کې ډیرې زیاتې لیدل کیږي؟ د ناروغۍ د مخنیوي په باب لباندې که چیرته سره د دې چې مونږ او تاسو باید مکمل معلومات ورکړی وی، بیا هم دا خبره کړی وی، خو په یاد ولرئ چې د مخنیوي لپاره د هر څه د مخه د محیط پاکوالی یا د چاپیریال پاکوالی ډیر زیات اړین دی. په هغه
ډاکټر صاحب، نبیولا له زابل نه په لیکه کې دی، د دوی پوښتنه اخلو، بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ساتي خور سلام ساتي ډاکټر صاحب او اوریدونکو ته.
نبیولا
د زابل نه د ارغنداب ولسوالۍ د شیطان کې اوسېدونکو یې دی. له ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه لرم، نه جاني هغه دا چې موږ اوریدلي دي وایي د ملاریا ناروغي د ملاریا نه مورچه هم پیدا کېږي، امریکا ډېر سخت مرض دی. نو که ډاکټر صاحب دا راته پلچه راته راشي چې کوم مریض چې ملاریا نه مورچه ته واوړي، د مورچې نښې نښانې کومې دي، او څومره فکري مرض ده، او سړی څه کیسه د انسان ساتي د هغې نه بس د خدای په امان.
ډېره مننه نبی الله له زابل نه دې پوښتنې مطرح کړه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د زړه پورې پوښتنې وي د ژغورنې په باب لا باندې بس دومره ووایم چې ملاریا چون یو وژونکې خطرناکه ناروغي ده، په عادي سترګه باید ورته مونږ ونه ګورو. د ملاریا اخته کېدل په ماشومانو کې، په دوه زانه ښځو کې یا حاملو کې، په زړو کې او ځوانانو کې فرق کوي. نوی ډېره زیاته مهمه ده چې په کوم ډول باندې اخته شوی دی، خو د ټولو څخه خطرناک ډول یې چې دی هغې ته ملیریا پلازمودیم فالسیپارم وایي، چې همدغې ته اکثرا د ځان ساتلو په باب لباندې وایي چې تاسو د جالیو څخه استفاده وکړئ، د میاشخونو څخه یا پشخانو څخه، هغه ځایونو کې چې ډنډونه پراته دي، ډنډونه وچ کړئ. ملي پروګرام خو باید داسې وکړي چې حد اقل باید په ماغه منطقو کې چې د ملاریا پیښې ډېرې زیاتې وي باید دوا پاشي وشي. که چېرته د دوا پاشۍ پروګرامونه نه وي، اکثرا د هغو کورونو شاوخوا ته چې هغوی د هغو اوبو څخه استفاده کوي چې سرونه خلاص دي، میاشې راځي او په دې کې پټیږي. هغه ځینو کې چې ونې ډېرې زیاتې دي، لمدبل ډېر زیات دی، په باراني منطقو کې د دې پیښې ډېرې زیاتې لیدل کیږي، د ډنډونو وچول لازمي او اساسي دی. ولې د مخنیوي په باب لباندې زه نورې خبرې باید دا وکړم، هغه ښځې وایي که چیرته دوه ځانې او حامله وي، د ډاکټر د مشورې لاندې باید دوی په وقایي ډول باندې ځینې داسې درمل دي چې نومونه اړین نه دي واخلي، تر څو پورې د ده راتلونکی ماشوم هم د ملاریا څخه په امان باندې وساتل شي، او هم د ماشوم د داخل رحمي مړینې مخه ونیسي، هم د ماشوم یا د راتلونکي کوچني داسې نه چې کم وزنه وزېږي. نورې لارې چارې حتی وایي هغه کسان چې سفرونه کوي، دوی باید لومړی د ملاریا ضد درمل په وقایوي یا مخنیوي شکل سره واخلي. کله چې هلته واخیستل بیرته هم چې راځي، دوی باید اوسه درمل واخلي تر څو ورځو پورې، ځکه کله ما تاسو ته په دا یاد اوري وکړله چې دا ناروغي د نهو نه تر دېرش ورځو پورې په انسان کې راښکاره کیږي. ډېره ژر هغه ملاریا ده چې د فالسیپارم له امله منځته شي، او ویواکس چې دی د نهو نه تر دولسو ورځو پورې ممکن راښکاره شي. نو که په دغه مسایلو باندې مونږ او تاسو پاملرنه وکړو، انشاءالله چې د ملاریا په ژغورنه کې به مونږ او تاسو سره پوره همکاري او مرسته وکړي.
بله، مننه. رحمت الله له کندهار نه په لیکه کې دی، د پښتنو اخلو. مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم ګرانی پوسټینګ، په خیره؟
علیکم سلام، مننه. مهرباني
ډاکټر صاحب، څنګه پښتنه ده چې اوس خو د دوبی شپې مړه روانې دي، د ملاریا نه جوړي خوم دی، د دغه دپه دي ژر وسي صحیح طریقه ده که داسې معنا وخت پکښې وځي؟ کوم تاوان خو به نه لري.
که پښتنه دې بیا تکرار کړي. رحمت الله خانه،
ما ویل مال د ملاریا نه جوړي چې کوم مشکل ده مشکل دی دا ملریا دا جدا په جر وسی صحیح دی او کوخ پکشی او کم د سی د ساوا خو بنه کی لکه د اول د جر مخنیوي وسی
سمه ده زمون سره اوس
دی هدا د ک په ملریا اخته ناروغ ته د وینې سمره نوړی پایل بلری له دوی مننه کو مخکې ورور هم یو پښتنه مطرح کړه نبی الله خان دا غوی پښتنه به هم جواب شي او د رحمت الله ورور هم
نبی الله خان په یاد ولره چې ملیریا چې دا یو پرازیت په واسطه چې د یو غوماشي په واسطه باندې انسان چی او بل اخره دا میکروب ویني ته داخليږي ولی محرقه چې دا هغه دیو بکتیریا په واسطه باندې چې هغه ته سالمونیلا ټایفی وای او د هغه انتقال یا ککړیدل انسان د ککړو بو او ککړ خوراک لامل منست راځي. یعنی دغه یو اصطلاح صافی صاحب رښتیم چې زمونږ استاد په ټولنه کې ډیر زیات دود موندلې ده او ډیر غلط اصطلاح ده د طبابت له نظره. ملیریا هیڅ وخت په مورقه باندې نه وړي، مورقه هیڅ وخت په ملیریا باندې نه وړي. ولی دا د بعضی هغه زمنګ اوسوس هم مسلک بدبختانه چې د مسلک نه غلط استفاده کوي او ناروغ یاري چې له ملاریا باندې په مورقه باندې وړو مورقه په ملاریا باندې وړي. ولی یو شی تاسو باید تاسو پام وګرځوم چې هغه منطقي چې هغه ګرم سیروي لمدبل پکې زیات دی، میاشي پکې ډیر دی، تو بوډنډونه او د خلکو د اقتصاد سطح خراب ده، ځکه ملاریا په هغه ټولنو کې د چلته بدبختانه غریبي د غربت دی، لختی د کثافات او چټلو نه ډکتی او په پکې ډند شوی دی. د هاغو سرخلاص او بو څخه چې استفاده کیږي په هماغه وو کې د بد امرغه هم د مورقي بکتیریا چې د رشد او نمو کوي. کله که وبو مونږ تاسو وچکو بل اخره راځي د بکتیریا کولمو ته او کولمو نه زیګر ته او د زیګر نه بل اخره د وجود ټولو برخو تخپریږي، خپل نخنه خانه او مشکلات منځته راوړي. او په زمین کې د ملیریا ناروغي چې دا مېشین په پامغه وبو کې کینی دا ما غزه سخره الوزیو منگ او تاسو چی ولی دا پا جوتا بانده باید تاسو پو هیگه چی ملیریا پا مورقه بانده نبدلیگه او مورقه پا ملیریا بانده دا هر یو خاص خاص او بیل بیل علتون دی، بیل نخینه خانی دی و بیل درملن او تداوی لری.
ډیر مننه کو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او رای دوستانو یادونه کو چې په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. مظلوم یار له هلمند نه په لیکه کې د پوښتنه اخلو. مهرباني، سلام علیکم. وعلیکم
السلام خارجان پټډم سره سلام او ډاکټر صاحب
خیر اوسې. ډیر مننه. روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام او ملاریا ته خبرونه ځانګړې شوې که کومه پوښتنه لري مهرباني.
خورجان ډاکټر صاحب خدا غو پوښتنه وکړم چې ګرنچیر په لسالې خو د ملاریا مریضي چې دا وې شي ډېر خدا پوښتنه زما ډاکټر صاحب څه چې د ملاریا ناروغي چې یو کس کاخته یو بل کس ته ورتللې شي چې غوماشه ونه خوري ورځي او د دې او دغه د ناروغي پارک تک نهسته د مورکیه
د توپیر پاړه خو ډاکټر صاحب مخکې معلومات دار کړل. بیا به هم
مخورجان
بله
د څه وایم چې مورکه خو د ملاریا څخه نه کیږي.
هم دغه موضوع ته تاسو ډاکټر صاحب اشاره وکړه خو بیا به هم د دې پوښتنه به ځواب شي. ډیره مننه کوم، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
لومړی به د رحمت الله خان پوښتنه ځواب کوو. ویل که چیرته یو انسان په ملاریا اخته شي ژر که تداوی شي او که وخت پې تیر شي څه ناخوالې مشکلات خو نه رامنځته کوي. ملاریا یو خطرناکه ناروغي ده که چیرته په وخت تداوی نشي حتی په دماغي ملیریا باندې اخته کیږي، انسان کوما شعوري حالت له منځه ځي، پښتورګي عدم کفایت خواته وړي، حتی وژونکی حالت ده. هیڅ وخت باید ځنډ ونه شي، په وخت باندې درمل شي، په وخت باندې باید تداوی وشي. د مظلوم یار صاحب پوښتنه زړه پورې پوښتنې دي، مسلکي پوښتنې دي او واقعا باید اوریدونکي په دې باندې وپوهیږي. ملاریا داسې ناروغي نه ده چې د ټوخي، ناستې، ولاړې، ملاستې او ډوډۍ خوراک په واسطه باندې انسان نه بل انسان ته خپره شي. ولې که چیرته په کورنۍ کې کم وګړی په ملاریا باندې اخته وي او همدغه ماشه راشي دغه وګړی اخته کړی وي، دا بیا وچیچي او ککړه وینه تیاره د میاشي په وجود کې موجوده ده، د کور بل وګړی د دې میاشي په واسطه باندې وچیچل شي انتقالیږي. ځکه خپل هم دوی ویل چې زموږ په ټولنه کې میاشي زخ ډیر دي او یو چیچی ککړ انسان او چیچی روغ انسان ته چکل پچکاری کې هغه په دې ناروغي باندې اخته شي. خو په یاد وساتئ ځنې نور لارې چارې هم دغه سیدی ک چیرته په کورنۍ کې کم انسان ته د وینې اړتیا پیدا شي، خزه دا زیګون کوي، یا یو کس ته موټر ټکر ووهه کم خونه سره مخامخ شو، که چیرته په ملاریا ککړه وینه بل انسان ته انتقال شي هم د ملاریا د انتقال سبب ګرځي. ولې د ناستې ولاړې خوراک او په یو ځای ژوند کې په ساري ډول سره د ملاریا ناروغۍ یو بل ته نه انتقالیږي.
ښه قرض پښتون په لږه کې د دوی پوښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
بلې محترم نجاس صافی خوري ته د سلام وړاندې کوم. د ازادي راډیو او ستاسو درانه مېلمه ډاکټر سید اقبال ته هم خوشحاله یم چې دی په پروګرام کې را سره دی. محترم پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده که چې دغه ملاریا د ناروغۍ دا غوماشې څو قسمه دي؟ یو قسم غوماشې پیدا کېږي که څو قسمه دي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې که چېرې یو ښځه ماشوم په ناس کې ولري لاسونه په ملاریا اخته وي ماشوم تاسو څه اخته کېږي په ملاریا که نه؟ او درېمه پوښتنه مې دا ده چې که یو چېرې یو ښځه په ملاریا اخته وي او ماشوم ته شیدې ورکوي ملاریا او دغه ماشوم پر تاثیر شي که یا؟ او د دغه ملاریا اخته کېدو په وخت کې د سړی د څه باید پرهیز وکړي او علاج خو کېږي د څه د کومو غذاګانو څه باید پرهیز وکړي او کومې غذاګانې باید ونه خوري؟
ښه، دغه څلور پوښتنې وې، دا به ځواب شي. مننه.
قاری صاحب خو ډېرې ښې مسلکي پوښتنې وکړلې او داسې ښکارېده لکه د اهل طب چې اوسي. خو په آخره کې یو څو پوښتنې داسې وې چې بیرته دا دغه کړه چې قاری صاحب رښتیا هم چې د طب ډاکټر نه دی خو مطالعه ډېره لري. زړه پورې پوښتنې دي. خپله ملیریا چې ده د دې غوماشې شپږ ډولونه لري چې هر ډول یې کولی شي چې د ناروغۍ لامل وګرځي. په زمن کې که چیرته ماشوم د مور په نس باندې وي، وګورئ د مور او د ماشوم ترمنځ یو تړاو یا ارتباط موجود دی چې هغې ته پلاسینټا یا مل وایي، چې دغه پلاسینټا یا مل په سلهاو ناروغۍ نه پرېږدي چې د مور څخه ماشوم ته انتقال شي. په زمن کې هغه میندې چې ماشوم په نس باندې ولري د یو معالج متخصص ډاکټر په واسطه باندې په وقایوي شکل سره دوی ته ځینې دواګانې ورکول کیږي، چې دغه دواګانې باید د حمل په جریان کې واخلي. خدای نه خواسته داسې نه شي چې دغه ماشوم د مور په نس کې په ملیریا باندې اخته شي. دا یې بهترین لاره چاره ده او د حل لارې دي. که چیرته کومه مور په ملیریا باندې اخته وي، رسنیو دا نه دي ښودلي چې د ښودو د لارې به دغه پارازیت چې دی د ملیریا دا به ماشوم ته انتقال شي او ماشوم به پرې اخته شي. هغه مور چې په ملیریا اخته وي ماشوم ته ښوده ورکولی شي. څلورمه پوښتنه دا ده چې کله په ملیریا اخته کسانو باندې کمې غذاوې او کم خواړه باید وخوري. چون ملیریا خپله یو مرض دی، خطرناک ناروغي ده، د وینې سرو حجرات ډیر زیات موفي، ډیر زیات تخریبات پکې منځ راځي او په آنی ډول سره د کمخونې لامل ګرځي، نو هغه خواړه چې د مڼې په ډول، د مثال په ډول مڼه ده، مڼې نه باید استفاده وکړي. میوجات باید ډیر وخوري، په کافي اندازه سرمایات وخوري. او دا خبره هیڅ په کتابونو کې موجوده نه ده چې کم خواړه باید وخوري ونه خوري. اقتصاد ته د خپلو ګوري، د ژوند شرایطو ته دی وګوري. هیڅ داسې خواړه نشته چې موږ تاسو د ملاریا په ناروغۍ کې ناروغ ته ووایو چې دا مخوره.
بلې، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. محمد یوسف له هلمند نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. نیمروز ولایت.
نیمروز نه، بخیر راغلی. مهرباني.
سلام ډاکټر صاحب، سم دا پوښتنه کوم چې د ملاریا مریضي چې دی دا اراد ولایم لري او څومره مده په وجود کې پاتې دی؟ سي
مننه کوم. دغه پوښتنې که څه هم یو څه ځواب شوي، بیا به هم معلومات درکړي ډاکټر صاحب. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
راځو د ملاریا نښونې خانو ته. وای چې د ملاریا نښې نښانې چې دي، دا د ملاریا د نوې پورې اړه لري چې آیا دا وی واکس ده، پلسی فارم ده، ملیریا ده. لبل پلوه د دین خنخانی چې دی اکثرا په پلسی فارم ډول کې په آنی ډول باندې راخکاره کیږي او خطرناک او شدید وي، او په پلازمودیم ویواکس کې که په خلاصه ډول زه یاداوري وکم چې درې ډوله نښې به په ناروغ کې راخکاره کیږي. یو ته کول سټیج وای ډاکټر صاحب یخنی می کیږي، خو مخکې د یخنۍ نه که چېرته په تبه باندې وګوړیږو اول ممکن مریض ته تبه پیدا شي. تبه به ولې پیدا کیږي؟ کله چې په وجود کې خپله دا د سرو حجراتو تخریبات زخ زیات رامنځته شي، دا خپله د تودوخې د درجې د لوړوالي لامل ګرځي. د دې سره سره به په څنګ کې مریض ته زړه بدي، کانګې، استفراقات او د ځان دردونه او د زنګونونو بندونو دردونه راپیدا شي. همدغه موده کې د تبې پسې به مریض ته داسې یو لړزه راپیدا شي چې حتی په یوه بړستنه او کمپل کې به نه تودیږي. دغه مرحله هم په هر ناروغ کې فرق کوي، وایي چې تر نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې شاید ادامه وکړي. همدغه موده کې په مریض باندې یوه بله مرحله راځي چې دې ته وایي د سویټینګ سټیج، خولې به پرې راشي. وایي به ډاکټر صاحب چې اول تبه راغله، لړزه راباندې راغله او داسې خوله شومه چې حتی بړستن کې مملا او کالي ټول په خولو باندې لاندې شو. دغه نښې ډېرې بارزې او برجسته دي. ولې کله کله داسې کیږي چې د تودوخې درجه راټیټه شوه، خوله شوه، د یو څه مودې دپاره مریض آرام وي، سردردي پکې منځته راتللی شي؟ د بده مرغه که چېرته موږ او تاسو په همدغه وخت کې ملیریا ته سړی توجه ونه کړي، په وخت باندې تداوي نه شي، ممکن مریض په داسې یو مرحلې ته لاړ شي چې دغه مرحلې نښې نښانې پکې موجودې وي او د مریض شعوري حالت خراب شو. په خبره باندې نه پوهېده، وایي چې نیمه شعوري حالت خراب دی او صحیح خبرې نشي کولی، نه صحیح اوري، نه تختکالوم ارتباط دی بل سره موجود دی چې دا یو خطرې نښه ده په ملیریا کې. د دې سره سره که چیرته مریض د کیناستلو او د ودرېدلو توانایي د لاسه ورکړله، دا یو خطرې خطرناکه نښه ده. که چیرته په مریض کې سره د دې مسایلو تنفس یې خراب شو، زر زر سا اخیستله، که په ماشوم یې که په غټانو کې، یا د وینې فشار په آنی ډول سره سقوط وکړه، لاسونه او پښې یخې شولې، او ویل چې ډاکټر صاحب یا په کور کې دغه وویل چې د خونه مې سا وځي، وجود یخ شو، دغه حالت ته موږ او تاسو شاک وایو چې په دې وخت کې باید ډاکټر د مریض فشار وګوري چې څومره یې سقوط کړی دی. د دې سره سره که چیرته په مریض کې د خوراک او څښاک څخه ولید مریض اشته خراب شو، بلاخره دومره وضعیت د خراب شو چې توانایي د دننه لرل دا یو خطرناک حالت دی. که چیرته په مریض باندې حمله راتلله یا جټکې، او د دغه جټکو یا حملو راتک په سلی رساتو کې د دوه ځلو څخه زیات وو، دا خطرناک حالت دی. ډاکټر باید لابراتواري معاینات دستي مریض ته ورکړي که چیرته د ده د وینې د ګلوکوز کچه کمه وه، هایپوګلایسیمیا ورته وایي، باید تداوي شي. که چیرته تنفس یې لوړ و، میټابولیک اسیدوسیس ورته وایي چې دا یو خطرناک حالت دی. که چیرته د هیموګلوبین کچه د 15 میلی ګرام پر ډیسیلیټر نه کمه و، دا شدید کم خونه دی، باید وینه واخلي. او که چیرته په لابراتواري معایناتو کې د پرازیت سویه بې حده زیاته لوړه وه، خپله د زیاتو پرازیتونو لوړوالی مریض وخامت خواته بوزي، بلاخره دماغي حجرات موفي، سربرال اډیما په دماغو کې د پړسوب لامل ګرځي، پلمونري اډیما په سږو کې د مایاتو د راټولېدو د پړسوب لامل ګرځېدلی شي. حتی بدبختانه که چیرته ملیریا په اساسي ډول سره ونه درملیږي، رینل امپیرمنټ یا پښتورګي عدم کفایه خواته بوزي، که چیرته د پښتورګو د کیراتین د یوریا سویه په یو ملی مایکرون کې 215 ملی څخه لوړه وه، دا هم یو خطرناک حالت دی. که چیرته په وخت سره تداوي نشي، خدای نه خواسته هغه غړي چې هغې ته موږ او تاسو پښتورګي یا بډوډي وایو حیاتي غړي دي، د دې د موفیدو لامل هم ګرځېدلی شي.
او دغه د کومو نښو یادونه چې تاسو وکړه په لویانو او ماشومانو کې سره یو رقم ته دی که نه توپیر لري؟
نه، دا خو چون یو مختلطه ناروغي ده، ممکن په هغه ماشومانو کې چې هغه په پلمونری یا پلازمودیم وی واکس باندې اخته وي پاغه کې خفیفه وي په غټانو کې کچیرته په فلسفارم باندې اخته وي پاغه کې په مختلف ډول سره خو په عمومي ډول سره کچیرته اوریدونکې د طبي د طبي څخه وروسته د لړزي زړه بادي کانګو سردردی او د خلو بند سراتګ او بیشتهایی موجوده وي او منتقم داسې وي چې هلته د ملیریا پیښې په کور گاوند او کلی کې تیر شوي وي باید په وخت باندې خپل مریض ډاکټر ته بوزي او باید زر تر زره لابراتواري معاینات وکړي او لازمه درملنه ورته باید پیل کړي.
یوه نړۍ مننه دوستانو، بیا هم یادونه کوو چې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال به د خپرونې په دویمه برخه کې هم له موږ سره د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو به موږ ته معلومات راکړي. درې بجې دي، د درېو بجو مهم خبرونه له ویدا برکې څخه اورو.